د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله و د جولای د میاشتې لومړی تاریخ دی او د چهارشنبه ورځ ده په دې غړی کې تاسو ته بلابل ریپورټونه لرو د سیمې په حالاتو مو خبرو او په نړیوالو مطبوعاتو هم نظر لرو او په دې غړې کې لکه څنګه چې تاسو معلومه دی ونی ما سندره به هم درته خبرو خو اول باندې ساجمل درته خبرونه وایي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د میرعلي د قبیلی خلک به لنن څخه خپلو کورونو ته بیرته ځي د پاکستان امنیتی چارواکو ویلي دي چې په بلوچستان کې سوارلس بلوچ بلتنو غوښتونکي وژلي دي او د انډونیشیا په سماټرا کې د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي او اوس ته خبرونه تفصیل چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د میرعلي ایدک قبیلي خلک به له نن څخه خپلو کورونو ته ستنېږي د بنو بکاخیل کیمپ مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په بکاخیل کیمپ کې د ایدک قبیلې د مشرانو پوس او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ په یوې جرګه کې ویل شوي دي چې نن به د ایدک قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ورځي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپلو سیمو ته ستنیگی بلخوا د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د چارو د رابطاکارې ادارې یا یو ان او چا په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د خیبر ایجنسی شاوخوا 18 زره و سوا او 22 رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته تللې دي او بیا د یادو سیمو تقریبا 2,95 زره و سوا او 45 کورنۍ چې د کورشو اته اتیا فیصد جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تیروي د پاکستان امنیتی چارواکو ویلي دي چې په بلوچستان کې سوارلس بلوچ بلتون غوښتونکي وژلي دي په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزي دفتره پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ادعا شوي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ میشتې اواران د مشکې سیمې په میهي کلي کې د عملیاتو پر مهال سوارلس بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي خبر پاڼه زیاتوي چې په دې پیښه کې یو امنیتي سرتېری هم وژل شوي او درې نور ژوبل دي بلخوا د بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا رسنو ته په لیږل شوي بیان کې ویل شوي دي چې دوی د ملیشه ځواکونو تر شلو زیات سرتیري وژلي او پاکستانی ځواکونو بېګناه ولسي وګړي وژلي دي په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال ریډیو ته وویل چې د سختې ګرمۍ له وجې په مړو شوو کې شپږ افغانانو کې ښځې هم شاملې دي نوموړي زیاته کړه
چې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټریل په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده هغه هم تقریبا دوه شپېته یو څلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم وفات شوی ده
په سین صبح او په تیره بیا په کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سختې ګرمۍ او تپ له امله تر 1200 زیات کسان مړه شوي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله غندنه کړې د ارګ د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي د ښار په نهمه ناحیه کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه عام وګړي وژل شوي او 18 تنه زخمیان شوي دي ولسمشر اشرف غنی ویلي په روژې میاشت کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی د افغان پوز هغه سرتیری ته چې تیر کال د امریکا په میساچوسټس ریاست کې لادرکه شوی وو په امریکا کې ورته سیاسي پناه ورکړل شوې ده د جان محمد ارش وکیل ویلي د امریکا د مهاجرت د ادارې چارواکو د سیاسي پناه په اړه د ارش غوښتنه ومنله او ارش له دې پریکړې ډیر خوشحاله دی میجر جان محمد ارش او دوه نور افغان سرتیری تیر کال هغه مهال چې د امریکا په پوځي اډه کې روزنه کوله لادرکه شوي وو د امریکا د مهاجرت د چارو مشرانو ویلي د مغرب پلوه ارش ژوند تا کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو ګواښ وي ټاکل شوی چې په ماسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روس د دفاع وزیر په حواله لیکلي په افغانستان کې روان حالات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ایران او نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اومې نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه یې وکړه چې د جولای تر اومې نیټې پورې به خبرې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویلي دي:
ما د لومړي سر نه ویلي وو کچري له ایران سره موافقه د اطمینان وړنی وي نو موږ د خبرو څخه وتلی شو.
د ایران لسمشر حسن روحانی بیا ویلي دي چې د معاهدې په سر ځینې خبرې حل شوې خو اوس هم پر ځینو خبرو اختلافات موجود دي. وروستۍ خبر دا چې چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا ټاپو وسما کې د استوګنې پر یوې سیمې د الوتکې راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. تېره ورځ په میدان ښار کې د پوځي الوتکه د تباه کېدو نه وړاندې له ځینو ودانو سره وجنګېده. د فضایي ځواک مشر ویلي دي چې د حادثې په وخت په الوتکه کې 113 کسان ناست وو. نوموړي زیاتوي باور نه لري چې په دې کې به کوم تن بچ پاتې وي. ځینې مړي روغتون ته وړل شوي دي. د رپورټونو له مخې د الوتکه چې په 1946 کال کې جوړه شوې وه پوځي کارکوونکو د هغې کورنۍ پکې ناستې وې. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونه مو له انیسا اجمل څخه واوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان خواوشا سل کورنۍ نن خپلو سیمو ته واپس کیږي. هلته د خیبر ایجنسۍ د تیرا خلک هم غواړي چې خپلو سیمو ته واپس شي.
په یو ځای کې مې مانی، په بل ځای کې مې نه مانی چې تیرو کې مې رجسټریشن وي، په بوړه کې مې نه مانی چې بوړه کې مې وي تیرو لپاره بیل وکړه. نو را څه ده؟
د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو خلک شکایت کوي چې صوبایي حکومت ورته په بجټ کې ترقیتی فنډ کم بیل کړی دی.
دبل خدای ثوابی دی او نوخار دی بارا ده نور ضلعو دی بارا ده. نن لکه مطلب په اسمبلی فور باندې خبره کوم چې جنوبي ضلع خپل صوبه په کار ده، ولی شوره پر مطلب چې موږ خپل حق نه ملایي.
د رپورټون تر مخه د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د پخوانی بلوچ ریاست مشر خان افقلات میر سلیمان داوود جان په مرسته بلوچ وسلوال سره خبرې وکړي او هغوی د ازادۍ له مبارزې راوګرځي. آیا خان افقلات به مرسته وکړي؟
اوس که چیرې خان افقلات را هم سي خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي، په خاص توګه د خان افقلات په خوله باندې دا امکان ډېر لږ دی.
نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسې هم دا اوس اورېدلی شئ. دا وخت موږ سره زموږ همکار عمر دراز د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره خبرې کوو. عمر، که د ایدک قبیلې د خلکو د واپسې په اړه باندې اوریدونکو ته وایي.
بالکل بشیر، د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې د رای ډی ایم ای چارواکي او دغه رنګې د ایده قبیلې مشران دوی وایي چې ډېر وخت نه چې کوم دغه غوښتنه وه چې دوی د واپس ولېږل شي، نن به قاعده د دوی واپسي شروع شوې ده. سل خاندانونه به نن چې کوم دی د بکاخل کډوالو کیمپ نه وړاندې چې د دوی لپاره ځای جوړ شوی دی، هلته هغې نه روانېږي چې سهار شپږ بجې نه د دوی لپاره تیاری روانه ده. دوی ته ضروري چې کوم اسناد دي د واپسې ولاغه ورکولی شي او لږ سات پس به چې کوم دی دغه کنوایی په شکل کې د بنو نه دی ایدک تاوزی سل خاندانونه بانن زی ایف ڈی ایم ایچ ارواکی دا وی دا غرنگی مشران جی پرون دوی دا باکخیل کردوالو کیم که فوزی زواکونو سر جکم دی جرگا هم شوی وی که پاگی که دوی ورطا ویل چی دا خاندانونه دی زیاد کرل شوی نو دا دوی پا وینا سبان و یو نیم سل خاندانونه دا روزانا پا حساب سرازی او نن چی کم دی پا اول مرحلا که دا اول ورز دا سل خاندانونه با چی کم دی آلک سات پس چی کم دی وزی میرلی دکتا بشیر پا دی که باز خاص خبر دا وایم چی مالی وزیرستان چې کما د مارچ او درشمې نیټه نه د واپسی مرحله پیل شوې ده خلکو بې کوره شوي دي نو دغه واپسي مرحله د مارچ او درشمې نیټه نه چې کله پیل شوه یولس تحصیلونه دي په شمالي وزیرستان کې په هغې یولس تحصیلونو کې یوازې یو تحصیل سپین وام درې کلي خلک اوسه پورې واپس شوي دي چې د ایف ډی ایم ای چارواکو په وینا یو ویشت سوه کډوالې کورنۍ چې کمی دي هغه دغه درې کلیو ته تللي دي د تحصیل سپین وام نن چې کوم دی ایدک اوله قبیله ده د داوړو چې د ډېر وخت نه د دوی غوښتنه وه چې داوړ دې هم په دغه واپسي کې شامل شي او داوړ خصوصا بیا هم دا غواهم چې میرعلي او میرانشاه دا دوه لوی تحصیلونه چې په مکمله توګه د دغه ځایونو نه په لکونو خلک راوتلي دي او ټول داوړو قبیلې هم دغه دوه تحصیلونو ورسره غلام خان او بویه کې پراته دي چې دا څلور وړه تحصیلونه خالي دي دا وړو په بیا بیا دغه غوښتنه وه په مختلفو جرګو مرکو کې او دغه رنګې په احتجاجونو کې چې دوی دې هم واپس ولېږل شي نو په میرعلي تحصیل اول تحصیل دی بیا په میرعلي کې ایدک اوله د دا وړو قبیله ده چې دا واپس نن چې کوم دی باقاعده د دوی واپسي مرحله پیل شوه پولیټیکل انتظامیه په وینا څلور زره پورې خاندانونه رجسټرډ شوي دي نوملیکنه یې شوې ده نو که دغه سل خاندانونه دا روزانه ځي نو دا به بیا تقریبا څلوېښت ورځې اخلي دا واپسي دوی دا غوښتنه ده چې دا مرحله دې هم څوک شوې ده خو لږ دې په دې کې تیزي راشي او زیاتې زیاتې کورنۍ دې روزانه په حساب سره ولېږل شي خبرې شوې دي بشیر دا هم جی
او بس ما همدا پوښتنه ما کوله مال چې په لنډ ډول راته ووایه چې د خلک چې ځي دوی څه وایي د دوی تاثرات څه دي
خلک چې سوپر د مور سره خبرې وشوې ډېر خوشحاله دي چې دوی چې کومه غوښتنه وه هغه پوره شوه دوی خپلو سیمو ته لاړ شي ویدک هغه قبیله ده چې د عملیاتو په وخت هم دوی راوتلي نه وو د خپلې خاورې د امنیت ذمهداري اخیستې وه په تېرو لسو کلونو کې هم په دغه سیمه کې خلکو پخپله هم د خپلې خاورې امنیت ساتلی وو نو په دې وجه پاتې شوي ول خو بیا وروسته د مشکلاتو څه مشکلات راغلل نامعلوم وجوهات چې په هغې وجه باندې دوی راوایستل شول خو بیا هم په ټول میرعلي تحصیل او میرانشاه کې بیا هم ایدک اول خلک دي چې بیا تر ټولو وړاندې واپس د دوی روان شوي دي
صحیح شو ډېره مننه ډېره مهرباني عمر ده
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او کوم خلکو چې شکایت کاوه چې په مختلفو موجونو په مختلفو څپو باندې زموږ خبرونه نشه اوریدل هغوی کېدای شي اوس خوشحاله ځکه چې زموږ همکارانو دغه مسله حل کړې ده خو که په ځینو ځایونو کې بیا هم دا مسله یي نو کولی شي چې د مشال ریډیو سره رابطه وکړي. دا وخت اسلام آباد ته ورځو زموږ همکار رابعه اکرم خان موږ سره د ټلیفون په کرښه ده. رابعه ستړی مشي.
ډیره مننه
رابعه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی او نن کراچۍ ته ورځي. د کراچۍ دورې په اړه یې اوریدونکو ته وایي.
بالکل بشیر، نن بچې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ورځنی سفر باندې کراچۍ ته ځي. په دې دوره کې به ورته چې دی د کراچۍ صورتحال او د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلۍ د نظم ادارې کې لږ څه په معاملو چې دی د سند اعلی چارواکو لخوا چې دی بریفنګ ورکړی کېږي. بشیر، دا دوره د ګل په ورځ ټاکل شوې وه خو د ځینې سرکاري مصروفیاتو له وجې دا دوره چې ده د ځنډ ښکار شوې وه. په دې دوره کې به چې دی زیاتې خبرې چې دی په دې سند کې چې کم دا اوس لږ د تېره هفته کې چې کم مرګونه رامخته شوي وو په هغې باندې زیات چې دی خبرې اترې کېږي. او د دې نه علاوه د کراچۍ چې کوم د بجلۍ د نظم ادارې د دغې په معاملو نو بشیر، وفاقي حکومت او د کراچۍ چې کوم صوبایي حکومتونه دي دواړه چې دی د ګرمۍ له وجې په دې مرګونو د ذمهواري نه اخستو تورونه هم په یو بل لګوي. د سند صوبې حکومت په دې هکله وینا ده چې وفاق او د کراچۍ د بجلی د نظم اداره چې هغه په دې کې ککړ ده او بلخوا وفاق وایي چې سنسوبي حکومت ذمېوار دی. بشیر الدین علاوہ تیرہ ورځ چې دی وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف راحیل شریف ملاقات هم کړی وو. په دې ملاقات کې د قومي سلامتی په امور خبرې اترې کړې وې. د دین علاوہ په دې ملاقات کې د کراچۍ په صورت حال آپریشن سروے اس په اړه او د شمالي وزیرستان د بیکور شوو خلکو په واپسي او بحالۍ او آبادکاری په معاملو خبرې اترې شوې وې.
صحیح شو. ډیره مننه، ډیره مهرباني روي، خوشاله.
مننه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یوله بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، امنیتی ځواکونو او له پاکستان آزادۍ غوښتونکو وی بلوچ ډلې یو بل ته په یوه نښته کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوی کړې دي. بلوچستان کې ملیشا ځواکونو ویلي چې د لیبریشن فرنټ په نامه بلتون غوښتونکو ډلې 14 کسان یې وژلي دي، خو دغه ډله بیا وایي چې وژل شوي کسان بلوچ ولسي وګړي دي چې پاکستاني ځواکونو پرې بمباري کړې ده. په دې اړه د خدای نور ناصر رپورټ اور.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشاو له مرکزي دفتره د سې شنبې په ماښام رسنیو ته په لیږل شوي خبر کې دا سوي چې ځواکونو یې د بلوڅ میشتي اواران د مشکې سیمې په کلي میهي کې د دریو قمندانانو په شمول 14 بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي چې د ځواکونو په خبره په کې د دوی یو سرتیری هم وژل سوی او درې نور ژوبل سوي دي. د ملیشاو له دې خبر پاڼې سره سم ځواکونو یې د سې شنبې په سهار وختي مهال په یاده سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي چې تر شپې ناوخته یې دوام لاره او پکې یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د وسلوالې ډلې د درې مهمو قمندانانو په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو دعوا کړې. ځواکونه زیاتوي په وژل سویو قمندانانو کې د یادې وسلوالې ډلې د مشر ډاکټر اعلی نظر ورور قمندان سفرخان او خوریي قمندان شهک او په ټپیانو کې یې قمندان لاچ او شاه جهان شامل دي. د ملیشاو ځواکونو د دغې خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د کورنیو چارو د وزارت لخوا له ځواکونو سره د هلیکوپټرو کومک هم کېده، خو بلې خوا ته د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا بیا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د ملیشا ځواکونو دا ادعاوې ناسمې بلل سوي او زیاتوي د دوی لخوا د ملیشا ځواکونو تر شل زیات سرتیري وژل سوي او د دوی غاړې ته یې وژل سوي او ټپیان بېګناه ولسي وګړي یاد کړي. بلوچ لیبریشن فرنټ زیاتوي پاکستانیو ملیشاو په کلی بمباری کړی او د ډاکټر اعلی نظر ورور چې ځواکونو قمندان یاد کړی د دوی په خبره یو شوون کوي وو. یاده وسلواله ډله زیاتوي د ملیشاو تر بمباری وروسته ډیرای کلیوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان سوي او ځواکونو یې کورونو ته اور ورته کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو اورئ. په همدې اړوند یو بل رپورټ هم دراورو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د پخواني بلوڅ ریاست مشر خان افقلات میر سلیمان داود جان د بلوچستان حکومت له پلاوي سره خبرو اترو کولو ته سلا شوی دی. نوموړی په 2006 کال کې لندن ته جلا شوی و او کوشش یې کاوه چې د بلوچو پخوانی ریاست قلات بیا بحال کی. حکومت هڅه کوي چې د میر سلیمان جان سره د خبرو اترو د لارې په بلوچستان کې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې روان د بلوڅو یاغیتوب او د خپلواکۍ جګړه ختمه کړي، خو آیا میر سلیمان جان به په دې کې اغیزمن رول ولوبوي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په لندن کې میشت د امیر سلیمان داود جان زوی پرنس محی الدین بلوڅ تصدیق کړی چې پلار یې د بلوچستان حکومت له ډلې سره لیدو ته رضا سوی دی. میر سلیمان جان په 2006 کال کې هغه وخت جلاوطنه سو کله چې هم د دې کال په 21 نیټه په کلات کې د بلوڅو یوې لویې جرګې فیصله وکړه چې نوموړی دې لندن ته ولاړ شي او له هغه ځایه دې د قلات ریاست بحالولو لپاره د انصاف په نړیوال عدالت هیکي مقدمه وکړي. قلات ریاست په 1948 کال کې په پاکستان کې زم سوچ پاړې بلوچستان داوه کوي چې اسلام آباد دوی په زور په ځان کې شامل کړل، خو پاکستان وای چې د میر سلیمان داود جان پلار د یو تړون لمخي ریاست زم کړی وو. خو کله چې په 2018 کال کې د بلوچستانو یو مشر نواب اکبر خان بوکټی د فوجي عملیات پر مهال ووژل شو، نو په دې صوبه کې ازادي غوښتونکو د 15 ځل لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاوایی د بلوچستان سینیر وزیر میر اسرار الله زهري تیر ورځ شاوخوا یو نیم ساعت له میر سلیمان داود جان سره خبرې کړي او هڅه کوي چې هغه دې ته تیار کړي چې بیرته راسي او د صوبې په امنیت کې خپل رول ولوبوي. نوموړی وایي که حکومت بریالی سو نو دا به ډېر مهم پرمختګ وي.
که حکومت په دې کې بریالی سي چې د خان افکلات سره دوی د خبرو اترو یو سلسله شروع کړي، نو دا به یقینا د حکومت لپاره، د سټیټ لپاره دا به یو شی ډېر اهم وي. ولی خان افکلات که څه د ټوپکانو خلک کم لري، یعنی وسلوال خلک کم لري، خو یوه خبره دا ده چې دی یو سیمبل دی، علامت دی د کلات سټیج، د کلات ریاست.
د بلوچستان په وسلواله مبارزه کې درې شخصیتونه ډېر ارزښت لري. په دې کې په لندن کې میشت هیربی آرمري، په جنیوا کې میشت برهمداغ بوکټی او په بلوچستان کې جنگیدونکی کمانډان ډاکټر الله نظر بلوچ شامل دی. سید علي شاوایی که حکومت د دغو درې واړو خبرو اترو میز ته په راوستلو کې کامیاب سو، نو شایي بیا په بلوچستان کې د امنیت وضع ښه شي.
د دې سره سم چې کوم دا وخت تاوتریخوالی دی یا د امنیت وضع کومه خرابه ده په بلوچستان کې، نو د دې د سمولو لپاره دوه ګروپ چې دي هغه ډېرې اهم دي، بلکې درې. په هغو کې یو دا دی چې باید چې هیربیار مریض سره او برامدغ سره، ډاکټر الله نظر سره، دا ګروپ چې دي د دې سره هم چې خبرې وسي او دوی ټیبل ټاک سره شي، نو د هغه څه بعد په بلوچستان کې چې کوم د امنیت وضع خرابه ده، نو هغه چې ده هغه بیا برابرېدلی شي.
که څه هم میر سلیمان داود جان خپله وسلواله ډله نه لري، خو په عمومي توګه ده ته بلوچستان ډېر د قدر په سترګه ګوري. پوښتنه دا ده چې آیا دی به پر وسلوالو او د هغو پر مشرانو اثر و نفوذ ولري؟ په کوټه کې خبریال ایوب ترین دغه سی فکر نه کوي.
اوس که چیرې خان عبدالکلات را هم سي، خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي چې ډاکټر الله نظر چې دی هغه وسله کښېږدي او خپل چې کوم مسله کسان دي هغه ودې ته تیار کړي او دی راسي و خبرو ته. دا خاص په خاص توګه د خان عبدالکلات په خوله باندې دا امکان ډېر لږ دی. خو البته که چیرې برامداغ بوکټي او هیربیار مری او خان عبدالکلات تیارېږي، نو دا غو وروسته دا امکان زیات دی چې ډاکټر الله نظر هم خبرو تکشین.
په بلوچستان کې ځینې نور کارپوهان دا فکر کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه اوس له قبیلو او قبایلي مشرانو د متوسطې طبقې ځوانانو لاسته لوېدلې ده، نو د دوی په اعتماد کې د اخیستلو پرته به ډېره ګرانه وي چې په صوبه کې امن راسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید. خیبر پختونخوا د 2015-2016 کال بجټ کې جنوبی ضلعو یعنی ډیر اسماعیل خان، بنو کوهاټ، لکی مروت، ټانک، کرک او هنګو لپاره 15.5 ارب روپیې ترقیتی فنډ بیل کړی دی. په پارلیمنت کې د دغو سیمو استازي وایي چې د دوی سیمو سره زیاتی شوی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان دي دوی ته هم د مختلفو کارونو لپاره کافی پیسې ورکی. زبنگ همکار زلانی سوزه بدیاړه نور تفصیل درته وایي.
د هنګو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال رډیو ته وویل چې د ګیس او تیلو په مت کې صوبې ته له جنوبي ضلعو څخه ډیره ګټه ترلاسه کیږي، خو له بده مرغه ټولو حکومتونو په ترقیاتي کارونو کې جنوبي ضلع له پامه غورځولي دي او موجوده حکومت خو ترقیاتي کارونه د یو څو ضلعو پورې محدوده کړي دي.
جنوبي ضلع د
دغه صوبې کې هغه واحد اضلاع دي چې 29 ارب روپۍ تېر شوي کال کې اسرائیل ته صوبایي حکومت ورکړې ده. خو بدنصیبي دا ده چې جنوبي اضلاعو ته کله هم حکمران طبقه راغلي ده، او خاص کر دغه حکومت چې تقریبا حکومتي ارکان په خپله دي تعارف کوي. دا بجټ یو مشکون بجټ ته و، مطلب د څو اضلاعو محدود بجټ ته و.
لکه مروت څخه د صوبایي اسمبلۍ غړی منور خان ایډوکیټ وایي چې د موجوده حکومت د ناانصافۍ له امله دی د اسمبلۍ په تل د جنوبي ضلعو لپاره د ځان له صوبې په غوښتنه مجبور شوی دی.
نن لکه مطلب په اسمبلی فور باندې خبره کوم چې جنوبی ضلع خپل صوبه په کار ده. ورې شوره پر مطلب چې موږ خپل صوبه مو خپل چې په لټ زمين نو مې لاسر نه موږ زومره خپل حق نه ملایي.
خو بیا د کرک ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړی ګل سیف خان وای چې د کرک لپاره د ټاکلي شوی ترقیاتي فند څخه مطمئن دی.
هم خپل افورت خو وکړي خپل مسله وا شاته مخکې نو هغه حکومت مطلب مشکلات
پدې اړه مو د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د خیبر پختونخوا د کال 2015 او 14 په ترقیاتي بجټ کې د نوخار، سوابې او کوزدیر ضلعو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نږدې 14 ارب روپۍ ټاکلې شوې دي، او دې ته د پام وي چې په حکومتي اتحاد کې د درېو واړو ګوندونو مشران هم له دغه درېو ضلعو سره تعلق لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا غړې ده، راځي د هارون بچا پغه کې یو سندره ور.
گرزی مستانا ملا بدار لگری وقت برازی رازی
انداز داس اکڑا منگل
لپغریونی ولی اندازا سے اکڑا مینے کی لپغریونی ولی اندازا سے اکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هارون بچا په غو کې مو سندره اوریدا د خبرونې نیمې ته ورسېدو ل انیسا اجمل د خبرونو لنډی زور
د بنو بکاخیل کیمپ مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په بکاخیل کیمپ کې د ایدک قبیلې د مشرانو په سو پولیټیکل ایجنټ ترمنځ په یو جرګه کې ویل شوي دي چې نن به د ایدک قبیلې سل کورنۍ خپل سیمو ته ستنېږي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپل سیمو ته ورځي. په کوټه کې د پاکستانی ملشو له مرکزي دفتره پرون مشال ریډیو ته پرالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ میشتې واران د مشکې سیمې په مهي کلي کې د عملیاتو پر مهال څوارلس بلوچ بلتونو غوښتونکي وسله وال وژلي دي. بلخوا د بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو بېګناه ولسي وګړي وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په جلوهلو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونۍ حملې غندنه کړې ده. د کابل په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه دوه وګړي وژل شوي وو او ولس تنه زخمیان شوي وو. د افغان پوځ هغه سرتیری ته چې تیر کال د امریکا په میساچوسټس سیاست کې لادرکه شوې او په امریکا کې ورته سیاسي پناه ورکړل شوې ده. د میجر جان محمد ارش وکیل ویلي د امریکا د مهاجرت د ادارې چارواکو د سیاسي پناه په اړه د ارش غوښتنه منلې او ارش له دې پرېکړې ډېر خوشحاله دی. ایران او د نړۍ شپږ طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ونه رسیدل. او چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا ټاپو وزمه کې د استوګنې پر یوې سیمې د الوتکې راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه یو سل او دېرش کسان وژل شوي دي.
خبر د خبرونو لنډیز درته نیسا اجمل وایي. اوریدونکو اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټو کې وایي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشیر کرسپڼه خپلې ادارۍ کې لیکي چې په کامي اکشن پلان باندې د عمل درآمد وروستو قانون نافذ کوونکو ادارو د پیښور د باچا خان هوایي ډګر خوښه میشت وو زرو نه زیات افغان کډوالو بل ځای ته د منتقل کېدو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې د قانون نافذ کوونکو ادارو دا فیصله په خپل ځای خو د حیرانتیا خبره دا ده چې له دې وړاندې هم اپریشن شوی دی، نو بیا دې خلکو دغلته څنګه اوسېدل شروع کړل؟ ادارۍ زیاتوي چې د پاکستان ادارې په تسلسل سره د سارنې عادت نه دي، خو کله چې چرته یو مسله راپېښه شي یا ورته سمدستي صحیح اطلاع ترلاسه شي نو دوی راویښ شي. هم په دې وجه اکثره وخت ترخهګر په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د کراچۍ په صورتحال باندې لیک کړی او وایي چې کراچۍ کې د لوډ شیډنګ او له ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک مړه کېدل یو دردونکی صورتحال دی او د دې هر څه ذمهوار صوبایي حکومت دی. د ادارې په وینا چې سن حکومت له د سخت ګرمۍ او د لوډ شیډنګ د آفت له وړاندې ادراک کول پکار وو، خو المیه دا ده چې کله د ایمرجنسی صورتحال راشي او بحران را پیدا شي نو زموږ صوبایي حکومتونه بیا منډې تړلې جوړې کړي. خو د کراچۍ صورتحال دلته هم بدل دی. کله چې دا مسله رامنځته شوه نو سیاستوالو په یو بل باندې تورونه لګول شروع کړه او په دې مسله باندې سیاست کولو. دریا اخیر کې لیکي چې کراچۍ کې د ګل په ورځ نور ولس کسان له ګرمۍ مړه شول او دارنګ دا شمېره له څوارلس نیم سوو واوړېدله. باید چې صوبایي حکومت اوس د دې سبق واخلي او د لوډ شیډنګ مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي او د دې سره سره نور نظام هم سم کړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو فارن پالیسی مجله لیکي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي، خو د دواړو هیوادونو اولس غواړي چې د دواړو غاړو ترمنځ اړیکې ښې پاتې شي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ګل په ورځ د افغانستان په پروان ولایت کې د یو جنګسالار د وسلو پر یو ډیپو امریکایي ځواکونو له دې وجې حمله وکړه چې د دوی په خبره برید یې د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و. د دواړو لیکنو مهم ټکی درته انیسا اجمل وای.
فورن پالیسی مجله لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د ټکو جنگ بیا زیات شوی دی او دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. مقاله لیکي په مه میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د هند پر استخباراتي ادارې را تور پورې کړو چې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. مجله لیکي دا معامله هغه وخت نور هم ګرمه شوه کله چې د هند د دفاع وزیر په څرګند ډول د هند مخالفه او د پاکستان ملاتړي جهادي ډلو پر ضد د وسلوالو د کارولو پالیسي اعلان کړه او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلادیش د سفر پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ترهګري پر مخ وړي او هند تا مشکلات جوړوي. مجللی کې د دې منفی اندازو باوجود د هند او پاکستان اولس د دواړو هیوادونو ترمنځ امن ښې اړیکې او د مذاکراتو زیاتېدل غواړي. مقاله لیکي په 2014 او 2014 کالونو کې د شوې یوې سروې تر مخه شاوخوا 40% د هند او 90% پاکستاني وګړو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول مهم دي. د سروې په حواله 53% هندي وګړي او 6% پاکستانیان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د زیاتو خبرو په حق کې دي. د 2013 کال په سروې کې ویل شوي دي چې 78% هندي وګړي پر دې رضا دي چې د لوی ځواک په توګه هند لپاره دا چې د امن او سولې په لور لومړی قدم پورته کړي. بلخانی یوک ټایمز ورځپاڼه لیکي د چارواکو ځایي خلکو په وینا د ګل پرست افغانستان په شمالي ولایت پروان کې مظاهره کوونکو لاغرستو لویه لاره وتړله چې امریکایي ځواکونو پر یو کلي برید وکړ او د وسلو یو ډیپو یې ویجاړ کړ. مقاله لیکي دا برید د دوشنبې په ورځ پر داسې مهال شوی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو په کارونو بوخت دي او په ګوته کړل شوو ترهګرو کاروایانو پر ضد عملیات کوي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو اعلان کړی دی. مقاله لیکي د ناقانونه ملیشو وسلوال فعالیتونو د لمین زوړلو لپاره د یوې اوږدې مودې د عملیاتو باوجود هم هغه وسلوالي ډلې چې له القاعدې او طالبانو سره ایست اړیکې نه ښکاري اوس یې هم امریکایي ځواکونه د یو لوی ګواښ په توګه ګڼي. پخوانیو قمندانانو ځایي مشرانو تور پورې کړی دی چې دې برید ته سیاسي ملاتړ ترلاسه و یا دا هم کېدای شي چې دا د تیر کال د انتخاباتو وروستو د پیدا شوي بحران بدله وه. خو په عین حال کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په پروان ولایت کې دغه برید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین تشدګردي مکمل ختم افغانان
څوک غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال تر رڼا لاندې بحث تاسو ته نن وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې تاسو د ورځې په تودو موضوعاتو باندې د میلمنو بحثونه او خبرې اوریدئ شئ. دا د مشال ریډیو له ګڼو اونیزو پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې تاسو د نور پروګرامونو په شان په اړه موږ ته خپل نظر راکولی شئ. اوس په سلام پښتونخوا کې د یوې بلې سندرې وخت دی، راځئ د ایاز خان په غږ کې واورو.
دنیا رنگ ٹول ورت بدرنگ بدرنگ دنیا رنگ ٹول ورت بدرنگ بدرنگ پختان زماد ہر سادر پرنگ پرنگ رنگ پختن فادر دنگ دنگ پختان زماد ہر سادر پرنگ پرنگ دنیا رنگ ٹول ورت بدرنگ بدرنگ اور لمبی آوازا ننگرهار وزیرستان ملت زړه دے ٹوپکو غگی سنگ باندې راما شاہ ملکند پی خبر دے کیوں دے آئستنا باد عمل گران پردیشی بیرو سواد می پپ منو پیر زون دے بیرو سواد می پپ منو پیر زون دے خیبر پلار خف خف روان دی روان نازولی دا کابل ستڑی دا جنگ دی دا جنگ دا دنیا رنگ نٹول وقت بدرنگ دی بدرنگ نڑائی دا خائستو ناتری نزار شا دا پختن دا دی پیون پیون شڑے مڑتا با دا یورپ دولالی دلی نرسی کی زمون جون دا دکیگ دے دا غزا پا وقت کی دا سی وقت را گلے پل زخم نمو تڑلی پلوں گئے پل زخم نمو تڑلی پلوں گئے سوری سوری می دکر می چنارنا چنارنا دا پکیا دا چی دغرن اختر گی دنگیو دنگ دنیا رنگو نا ٹول ورطا بدرنگ بی بدرنگ پلغمان کی دچر چڑھو مرغو شو دے پہر پولا یا قربان قربان ٹپی دی رائے نور می دکو نڑ سنا پخنا کی تگی تگی دشنوارو کرون دی دی ہر زور گرد با جوڑ برو کی تم شوے نچترال و نورستان غازی دری دی نچترال و نورستان غازی دری دی بابر سے چید کو ہاٹ پغا کے واؤڑی او واؤڑی پتی را کی بس لونا او لونگ دی لونگ دا دنیا رنگ نا ٹول ورد بدرنگ دی بدرنگ پختان زما دا خڑ سادر پرنگ دی پرنگ
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ او سندر مو د ایاز خان په غږ کې وره د سلام پښتونخوا غړی تاسو اوري تاسو زموږ خبرونه په چرته فیسبوک لری د هغه لری هم اوریدل شئ او همدارس ک ټوئیټر لری نو تاسو هم د مشال ریډیو پانه فالو کوئ شئ یا هغه تعقیبوئ شئ او د هغه ځینه تاسو خبرونه او رپورټونه تر لاسرسی پیدا کولی شئ اوس تاسو ته یو بل رپورټ دروړو لکه څنګه چې تاسو د دې ګړۍ په سر کې واورېدل چې د شمالي وزیرستان د یدک قبیلې سیمې هغه خلک چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي نن یې واپسي شروع شوې ده همداراز د خیبر ایجنسی د باړې خلک او د تیرا خلک هم دغسې ورته غوښتنه لري او وایي چې موږ دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته واستول شي دا خلک وایي چې امنیتي ځواکونه یې په تیرا کې خپلو ویجړ شوو کورونو او پټو د بیا آبادولو لپاره خپلو سیمو ته تګ ته نه پرېږدي او اجازت نامه ترې غواړي د دوی په وینا دغه اجازت نامه جوړول یو ډیر مشکل او ستونزمن کار دی نو پکار ده چې یوازې د کډوالو په رجستریشن کارډ او یا د پاکستان په شناختی کارډونو دي دوی ته دا اجازه ورکړل شي چې خپلو سیمو ته واپس شي فرهاد شینوار یې په دې اړه نور تفصیل درته وایي
د خیبر ایجنسی د باډې خلک وایي چې د کډوالو د ستنېدو رجسټریشن اسناد او شناختی کارډ لرلو باوجود یې امنیتي ځواکونه په تیرا کې خپلو کلیو ته نه پرېږدي او دې لپاره ترې ځان له اجازتنامه غواړي. دوی وایي چې دغه اجازتنامه جوړول اسان کار نه دی او باید د ستنېدو رجسټریشن او د خیبر ایجنسی د شناختی کارډ په لرلو سره ورته تیرا ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي چې د تیرې اوږدې مودې رئیس په تیرا کې جرګو او غم خاده کې نشي سره کېدی او نه هم خپل ویجاړ شوي پټي او کورونه بیا آبادولی شي. په دې حکله د باډې یو تن عمران پریدی مشال ریډیو ته وایي،
دلته د تیرو اجازتنامه جوړولو دپاره ډېر سخت په مشکل کې مونږ، ډېر سخت مشکلات دي. اول به دلته سه بیا به بیا چې دلته نه وکړي بیا به بره تیراله به کرنل صاحب نه به کوي نه واپس به بیا ته واپس اچي په آباد به بیا پېته تلای او راتلای شي. نو دوله په کور دي چې اول خو په دا د کم چې اوس دلته د بوړې د رجسټریشن وشو چې په دا اجازتنامه دا ټول د خیبر ایجنسی یوه خیبر ایجنسی ده، نو په کور ده چې په دا اجازتنامه باندې تیرولا منټر کېدای شي او واپس به دلته هم راتلای شي. لکه څنګه دلته د مونږ خپل کورونه او جایداد او ځمکه او هغه دي فصلونه دي دا شان دي، په تیرا کې هم دي مونږ دي اوران شوي دي خراب شوي دي جوړول غوړي مونږ خپل زوینه او هغه مونږ هغه زله مونږ تاګ غوړو غوړي خپل علاقه هم د خپل وطن هم دي.
او د باډې یو مشر منیر پریدی وایي چې ډېره موده وشوه چې د اجازتنامې د نشتوالي له امله تیرا ته نشي تللی.
زه په خپله به حیثیت یو پریده یم، زه 2012 نه دلې زه تیرولا نه یم تللی، د دغې وجې نه چې ولته موله اجازتنامه مې لویږي نه. دلته د مو رجسټریشن وشولو واپسي خو، لیکن بیا هم موله په دغه رجسټریشن باندې تیرولا دغه نه مې لویږي جوازات. تی چې دا کوم خلک تیرولا چې د هغو چې کوم تاونونه شوي دي یا د هغو کورونه ویرون دي، نو هغه د هغه ابودې دپاره چې.
او د باډې یو بل مشر اقبال پریدی وایي چې د خیبر ایجنسی ټولو سیمو لپاره بس یو رجسٹریشن پکار دے
ایجنسی خو یو ایجنسی دو خیبر ایجنسی نو پدخ کې بیا راست شه دسته وزیرستان لا نسب ته بل ملک لا خو نسب مونه بل ایجنسی لا ته په یو ځکه کې مې معنی په بل ځکه کې مې نه معنی چې تیرو کې مې رجسٹریشن وی په بورا کې مې نه معنی چې بورا کې مې وی تیرو له پورا بیرو کا نو را صدا په کور دای چې دوړو لا یو رجسٹریشن وی.
د باډې خلکو د تیرا د اجازتنامې دغه مشکل په حق لمو چې کله د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټس ناصر خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل
او داسې چې کم خلک زی وو چې موږ ته تکلیف ته، نو دا لاندې کجوري کې اوسېږي هلته خپلو د ځمکو خصمانو لزي یا چکر لزي، نو هغه کې فورسز لږ دغه کوي خو دې کې لږ ټایم به لږي ځکه چې بره یو سایډ ته آپریشن روان دی. البته مونږ فیسیلیټیشن ورکو دغه ول ورکو لیټر واغې باندې بیا پریدي. بس بعضې وخت کې بدقسمتۍ نه یو کیس نیم کې داسې خبر راشي نور سموت روان دی، څه مسله نشته.
یاد دی وی چې د باډې ټولو قومونو خلک په باډه او تیرا دواړو ځایونو کې ژوند کوي او اوس په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه او تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکړه شوې دي. او د باډې خلک وایي چې حکومت ورته د تیرا په تګ راتګ کې اساني پیدا کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په کراچۍ کې ل ډېر وخت راهیسې د رینجر ځواکونو په مشرۍ د نامنۍ او تاوتریخوالي ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې ایم کی ویم او پیپلز پارټۍ ګوند په دې عملیاتو انتقاد کړی دی او وایي چې یوازې دوی په نښه کېږي. نو د دغه ګوندونو تورونه مرکزی حکومت نه مني او د امنیت تر ټینګښت به عملیاتو ته دوام ورکوي. د پامیر ساحل په دې رپورټ کې ورو چې د کراچۍ عملیاتو اصلي مقصد څه دی او ګټه یې چاته رسي.
په کراچۍ کې لمودي راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطحه نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکی ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی و او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی و. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې وسته دې عملیاتو خلاف دي؟ ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې دا عملیات بے طرف نه دي.
فوج کم لاندې دریځ لري، رینجر د ګورنمنت کرښې شروع کوو، اپریشن شروع کوو، نو ځینې خلکو په کوم خلک نیول کېږي، د پټو همدردان د پټو غړي نیول کېږي، نو ځینې لپاره دوی اعتراض کوي چې دا اپریشن بایس ته او دا اپریشن موږ خلاف ته. دوی اگر تو ګورې نو تقریبا د ټولو پارټو خلک نیول شوي دي، کم چې په مختلف جرایم کې ملوث لکه کلینګس کې، بدخورۍ کې، پیپلز پارټۍ د ایم کیو ایم د این پی سندھی کوم پرسان اوسنی طریقہ
کې یوې خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او ګواښونه کوي، نو د کراچۍ د عملیاتو ګټه چاته رسیږي؟ د سیاسي چارو پوه او خبریال علي ارقم وایي کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم په رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو، ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، بلته کې د ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بلته ته انفارمل ډېره غټه اکانومي ده کنه. نو دا ټول په هغه کې فریق دي، لکه مثلا څه طریقه باندې هغه بینیفیشری دي کنه، پولیټیکل پارټیانې دي او په فوج او رینجرز به ذاته خود دي کنه. لکه رینجرز دلته کې د کنسټرکشن په بزنس کې بایر کنسټرکشن مټیریل چې کم دی، دا کمپنی خپل راخري ده، هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمال او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپله سیکورټي لایسنس سیکورټي کمپنی دی چې کوم هغه سیکورټي ګارډ مختلف ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال خو ذاتی دار چې دا ټول هم د ریډ اسوسیشن دی، لکه خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو یو تګودو دا یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکی ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی، وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچستانو، ای این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری چې د پاکستان سره سره د کینیډا شهریت هم لري، د تیر په څیر یو وار بیا پاکستان ته ورغلی دی، که څه هم نوموړی وایي چې دا وار یې ایجنډا په ملکي جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول دي. خو بیا ځینې سیاسي ګوندونو مشران وایي چې قادری دا وار بیا د ځینو قوتونو په اشاره د جمهوریت د لمنځه وړلو د کوشش لپاره ورغلی دی. اسرائیل مومن په دې اړه رپورټ لري.
ان شاء اللہ کل شام یا پرسوں صبح حکومت بدل چکی ہوگی، حکومت بدل چکی ہوگی.
د غږ د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وو چې ویل یې سبا له بعد د پاکستان حکومت بدل شوی وي. نوموړي دا خبرې په کال 2013 کې د هغه وخت د جمهوري حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته کړې وي. همدارا څرګندونې قادری په کال 2014 کې هم د مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد درنه کې کړې وي. تل قادری اوس یو وار بیا پاکستان ته ستون شوی. که یو خوا د نوموړي ویان رحیق عباسی مشال لیډو ته ویلي دي چې دا وار د طاهر القادری ایجنډا په ملک جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول دي، نو بل خوا بیا د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې قادری دا وار بیا د ځینو قوتونو په ایجنډا د جمهوریت د لمنځه وړلو لپاره راغلی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پرچپ خټک چې د پیپلز پارټۍ د پخواني حکومت او طاهر القادری ترمنځ یې په سوله راوستو کې رول لوبولی و، وایي د تیر په څیر قادری بیا د کومې منفي ایجنډې سره پاکستان ته ستون شوی.
اصلي چې طاهر القادری صاحب داسې ډېر سنجیده سیاسي لیډر نه دی، هغه وقتاً فوقتاً چې پاکستان ته راځي نو هم دلته دې لپاره نه راځي چې دلته کوم سیاسي خدمت وکړي، پارټۍ جوړې کړي، خلکو ژوند کې بدلون راولي. اکثر یو نه یو سیاسي ایجنډا د هغه مخې وي، او اکثر هغه داسې وي چې ایجنډا ورله چا ورکړي وي په جیب کې ورته چوری به ودي راشي، زیات وخت بهر تېرېږي، مطلب کې سره او بیا د سیاسي پارټي خو ډېر خصمانه غواړي، پالنه غواړي، روزنه غواړي، ګرځېدل غواړي، مسلسل خلکو کې موجودیت غواړي، نو دې هغه کار نه شي کولی. خدای وقتاً فوقتاً چې راځي نو همېشه چې راغلی دي نو څه نه څه
ایجنډا څه ناڅه پروګرام یې په جیب کې راوړی دی. نو کېدای شي چې دې سم څه پروګرام ورسره دی مثبت سیاسي رول نه شي لوبولی، یقیناً چې رول به منفی وي.
همدار څرګندونې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ هم کوي او تور لګوي چې قادری د پاکستان استخباراتي ادارو د دې لپاره راغوښتي چې په حکومت فشار واچوي چې دارنګ خپلې پرېکړې پې ومني.
خبره دا ده چې قادری خو نو پر خاص پلان باندې چې د جنس ادارې راغواړي، پر خاص موقع باندې راغواړي، دغه منتخب حکومت باندې چې د جنس ادارې فشار اچي نو قادری رامخته کړي که د عمران خان سره ملګری دا خو دوی خاص موقع باندې د حکومت پر ځینې شیانو باندې خپلې فیصلې باندې مسلط کړي چې د جنس ادارې نوګل راپورته کړي، یا د دوی زرخرید کوم لیکوالان دي آرټیکل چې د کې مختلف اخبارات که هغه دوی راپورته کړي، دا د قادری او د انچلجنس ادارو خپله مسله ده. یو
خو ظاهر قادری ویان د رحیق عباسي دغه ټول تورونه ردوي او وایي که چیرې د پاکستان پوځ دوی د خپلو ګټو لپاره کارول غواړي نو پکار ده چې حکومت د هر څه عوام ته پډاګه کړي.
سیاسي جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کے کہنے پر
کچری سیاسی گوندونه دا وایي چې مونږ د پاکستان د پوځ په وینا راغلی یو یا مونږ له پوځ سره په ګډه کم سازش کوو نو پکار ده چې حکومت د هر څه پډاګه کړي. ټول استخباراتي ادارې او نور ټول حکومتي مشینری د وزیر اعظم تر واک لاندې ده نو پکار ده چې حکومت زمونږ خلاف کاروایی وکړي.
رحیق عباسی زیاتوی د لاهور ماډل ټاون په پیښه کې د وژل شو کسانو خپلوانو ته د انصاف پور کول، په بلدیتي انتخاباتو کې برخه اخیستل او د درنو یا مظاهرو لار خپلول او په راتلونکي کې بعد د هر څه لپاره مبارزه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسیس مخ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوریدل شي. د دې غړي په اخره کې راځي چې د شبنم په غو کې وسندره ورو په بل غړي کې د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. ز بشیر غواخه و نساء اجمل بدر سره یو
ترجمانیم وایو پتا سم شو هیچ دلم زنګړل